محترم نو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت شپږ بجې شوې. له دې شیبې د اسرې رادیو دوه خبری مجلې وړاندې کیږي. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، اوري چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسه وای په افغانستان کې جګړه د کال د 9 میلیارد ډالر تاوان اړوي. د دفاع په وزارت کې یو لړ مقرري شوې دي. نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته اوري. د دې سات خبرونه اجمل ان باندې کوي.
د سیمایز اورګانونو خپلواک اداروي د غور والی ته د پیخو غواخونو پاړه راپورونه ور رسیدلی او په دې اړه پلاتنی فایل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو په وړاندې د مبارزې اتیا په سلو کې پولیس ته هیواد په جګړو کې بوختي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صدر اعظم نواز شریف سبا ته واشنگټن ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. بشپړ خبرونه واوري. د سیمایز اورګانونو خپلواک اداروي د غور والی ته د پیښو غواخونو په اړه راپورونه ور رسیدلی او په دې اړه پلاتنی فایل کړي. د دې ادارې ویاندی منیر یوسف زاده ازادي رادیو ته ویل هر کله چې د دې غواخونو د سرنګوالي په اړه معلومات بشپړ شي له رسنیو سره به شریک کړي.
رهبری ارگانای محلی موضوع را بررسی میکنه. جناب والی صاحب
د سیمایز ارگانونو مشرتابه دا مسئله چیړي. د غور والی سره هم تماشتا ولسمشر ته هم مسئله رسیدلې ده. امنیتی ادارې هم پر دې خبرې دي. موږ د چیړنې په حال کې یو کله چې موضوع مشخصه شو له رسنیو سره به شریک کړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت په چوکاټ کې یو شمیر نوې ټاکنې شوې دي. که څه هم د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي رادیو سره د دغو نوو ټاکنو دقیق شمیر ونه خود، خو په ځینو ریپورټونو کې راغلي چې د شپېتو په شاوخوا کې نوې کسان په دفاع وزارت کې ټاکل شوي او یا یې رتبې لوړې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي دا ټاکنې به د هیواد په کچه د امنیت پر ټینګښت ښه اغېز ولري. له ښاغلي وزیري سره مرکه لرو چې په نورو خبرونو کې اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې اتیا په سلو کې پولیس ته هیواد په جګړو بوختي. د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې د دې کار د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم ټکنې کړې ده.
د شرایطی فعلی کې جنگ است تقریبا 80% نه
پولیس په وسنیو شرایطو کې چې جنگ دی نږدې په سلو کې اتیا د نشي موادو ضد پولیس په جګړه بوختي. ان زموږ ځنګړي قتی د محل په کندوز او بغلان کې جګړه کوي. نو مولې ټینګار وکړ چې د نشي موادو په وړاندې د جدي مبارزې لپاره باید د دغه ځواکونو پیاوړتیا ته توجه وشي. د سولې او دیموکراسي د یووالي بنسټ وای په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو او افراطیت سبان د 9 میلیارد ډالر زیانو ناړولې. د دې موسسې چارواکو نن په دې اړه خپل هغه څېړنیز ریپورت خپور کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان د جګړې او د تندلاریتوب لامل مالی لګښتونه پکې څېړل دي. دوی وای د غلګښتونه د افغانستان د کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیات دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صدر اعظم نواز شریف به سبا واشنگټن ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي. چېډونکو ته ملري چې واشنگټن به د دې سفر په ترڅ کې پر نواز شریف ټینګار وکړي چې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره خپل هڅې زیات کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبريالانو ته ویل پاکستان لا دمخه د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولې. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت وسلوالو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو زمينه برابر کړې وه، خو د ملا محمد عمر د مرګ د خبر لخبرېدو وروسته دا خبرې ودرې دي. د دې میاشتې په پایل کې نواز شریف ویلي و هڅه کوي د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل کړي. پاکستان له 2009 میلادي کال راهیسې له واشنگټن څخه سباندې 4.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې امریکا به پاکستان ته تر 2014 میلادي کال پورې 94 میلیونه ډالر نور مرسته هم ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې دي د وسنیو د په وینا بیمانات او تریخوالو د بندولو لپاره چټک ګامونه واخلي. جان کیری په مادرید کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال ویل دا ډیره مهمه ده چې د دې ونې په خبرو کې اسرائیلي او فلسطینی مشران د اقصی د مسجد د شاوخوا وضعیت روښانه کړي او د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره په اقداماتو سلاح شي. ناتو په اسپانیا، ایتالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانوري بلل کېږي. دا پوځي تمرینات بنن پیل شي چې پکې به پرمځکه هوا او اوبو کې د دې تړون د غړو هیوادونو پوځي وړتیاوي وارزول شي. ویل کېږي چې د دې هیوادونو څخه به شپږ ډېر زره سرتیري او ملکیان په دې پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیز ښار ډرستن کې به زرګونه خلک په غلاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورزنګ لخوا تنظیم شوی دی. دا غورزنګ یو کال مخکې په جرمني کې د مسلمانانو د زیاتېدونکي شمیر په خلاف رامنځته شو. د دې ډلې ملاتړي د جرمني پر هغه پالیسۍ په غوسه دي چې په سلګونه زره کډوالو په ځانګړې توګه مسلمانو مهاجرو ته یې خپلې دروازې پرانیستې دي. دا ډله چې ځان د لویدیز د اسلامي کېدو پر ضد وطن پالي اروپایان بولي په اروپا کې ګڼ لاریونونه تنظیم کړي چې پکې د اروپایي هیوادونو پر پولو د سختو تدابیرو غوښتنه کوي. د سلووانیا چارواکو ویلي دوی تر زرو زیاتو کډوالو ته اجازه نه ده ورکړي چې له کروشیا څخه د دوی خاورې ته ورواوړي، ځکه چې د دې کډوالو ورځنۍ چې د دوی د کډوالو ورځنۍ اندازه پوره شوې وه. د سلووانیا پولیسو یو ویاند ویلي هغه اورګاډی چې 1300 کډوالي د دوی پولي پورې رسولي وو، دوی ترې یوازې 1500 کسانو ته چې ډیر مستحق وي اجازه ورکړه چې له پولي ورواوړي. کروشیا له خپل شمالي ګوندې غوښتي چې د ورځې 15000 کډوالو ته له پولي دا وختو اجازه ورکړي، خو د سلووانیا چارواکو ټینګار کړی چې د دې شمیر یوازې نمایي کډوال قبل ولې شي. د اقدام په سربیا او کروشیا کې د راټول شوو کډوالو شمیر زیات کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ په وینا د خوراکي موادو او نورو اړتیاو له کمښت سره مخ دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ مؤسسه وایي په افغانستان کې جګړه د کال 9 میلیارد ډالر تاوان اړوي.
کله چې جنگ مخونه ورشي او اقتصاد ورشي، زموږ جنگ داخلي عوامل لري، منطقوي عوامل لري او درې مبنلي اړخ دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو پر کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون انتقاد وکړ. د میدان وردګ اوسیدونکو په خپل ولایت کې د سلګونو بهرنیو سختريزو پر راټولېدو اندیشنه شي. د کندوز زیانمن شوي خلک د ور اوښتو تاوانونو د جبراني دوه غوښتنه کوي.
خلک وو څه امید او تمداده چې له خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باندې د خلکو سره وسی
ټول دکان نو څه زیاده.
په دفاع وزارت کې د نویو مقرریو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د سختري زلخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کاریده. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو، خو لومړی په افغانستان کې د جګړې د تاوانونو په اړه یو راپور خبرو. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د په جګړې د کال 9 میلیارد ډالر لګیږي. دا راپور نن خپور شو. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريال سفی الله ستانکسی په راپور کې ووري.
د جګړو او توندلاریتوب تاوان تر ملي بودیجې هم زیات دی. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال 9 میلیارد او 90 میلیونه ډالر د جګړو او توندلاریتوب له امله افغانستان ته زیان رسیدلی دی چې دا لګښت تر ملي بودیجې 14% زیات دی. د دغې مؤسسې مرستیال ادریس عمرزاد ویل چې د افغان حکومتي ادارو په همکارۍ په وو ولایتونو کې له 100 کسانو سره د مرکو په اساس او د یو کلنو څېړنو په نتیجه کې دا ریپورت جوړ کړی دی.
خزینه یک ساله منازعه و افرادګرۍ در
د وی د جګړو او توندلاریتوب لګښت په یو مالی کال کې زکه چې د 2015 کال په اړه دقیق ارقام نشته، یعنی تیر کال شاوخوا 9 میلیارد او 90 میلیون امریکایي ډالر دی. دا رقم د ناخالص تولیداتو 43% د 1990 کال د بودیجې 14% او د کورنیو عوایدو 0% کیږي.
جمهوریت عواید داخلي را تشکیل میده.
عمرزاد ویل د جګړو او توندلاریتوب د تاوان لګښتونه ک افغان حکومت په غاړه نه وای اخیستي، نو د افغانستان پرمختګ ته به څو برابر لار هواروله. دغه ریپورت په اساس دا تاوانی لګښتونه په افغانستان کې د امنیت تضمین، سولې، د جګړو له قربانیانو سره مالی مرستو، انساني ارزښتونو، د عام روغتیا، معلولیت، پوهنې او اساسي بنسټونو تخریب او کورنۍ او بهرنیو کډوالو اړولې دي. اخو د امریکا د سولې انسټیټیوټ چې دغه څیړنیز ریپورت مالی تمویل کړی دی، وایي چې افغان حکومت باید د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره د جګړو د کورنۍ، سیمه ایزو او نړیوالو عواملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د دغه انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل په دی اړه وویل،
تر څو چې حکومت داری خنډ شي او د قانون حاکمیت په یو ملک کې څنګه چې لازمه ده هغه سي عملي نشي، نو مشکل نه چې جنگ مخونه ول شي او اقتصاد ورشو کی. زموږ جنگ داخلي عوامل لري چې هغه حکومت داری یا د حاکمیت د قانون دغه ده، منطقوي عوامل لري چې هغه څوک چې افغانستان کې جنگ کوي د بیرون نه تمویل کیږي، د هغه ځنه
په دغه سیړنیز ریپورت کې په افغانستان کې د جګړو او توندلاریتوب اقتصادي او مالی تاوانونه د ځاني زیانونو په څیر خطرناک بلل شوي او ویل شوي که یې مخه ونه نیول شي راتلونکی به له لوی ناورین سره مخ کړي. که څه هم افغان حکومت د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو په اړه تر اوسه رسمي شمیرې نه دي په ډاګه کړي، خو دا تاییدوي چې افغانان د جګړو له امله دردیږي او له کلونو راهیسې د پردۍ جګړې د تاوانونو دروند بار وړي. صفی الله ستانگزای ازادی رادیو کابل.
ازادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون یو شمیر غړي د هغه څخه خلاف څرګندونه کوي چې د ولسمشر په فرمان کې دوی ته دنده سپارل شوې ده. دغه کمیسون وایي نور محمد نوري وی خبري غونډې ته خبری کولی او دا انتقاد وکړ. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي چې د دوی هیڅ کار د کمیسون د صلاحیتونو خلاف نه دی. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر څخه غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلو هغو دندو ته متوجه کړي کوم چې په فرمان کې دوی ته په ګوته شوی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د دوشنبه په ورځ یې خبري ناڅه ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر غړي د هغه څخه خلاف څرګندونه کوي کوم چې د ولسمشر په فرمان کې دوی ته دنده سپارل شوې ده. خغلی نور د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رئیس او مرستیال په دې تورن کړل چې د ورسپارل شویو دندو بهر عمل کوي او څرګندونه د ولسمشر د فرمان خلاف دي.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را میخواهد که
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان له جمهور رئیس څخه غواړي چې د هغه فرمان نه ملاتړ وکړي کوم چې صادر کړي، او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ته تر هغه زیات اجازه ورنکړي چې موضوعات مطرح او د فرمان خلاف حرکت وکړي.
موضوعات مطرح کونه و خلاف فرمان حرکت داشته باشه.
خغلی نور دغه شان ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلي دي او یوازینی ټینګار یې د کمیسون د غړو پر بدلون دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایي ریاست سمود وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کړنې ټولې د قانون پر رڼا کې او له هغه سره برابرې ګڼلې وي چې د ولسمشر په فرمان کې ورته اشاره شوې ده. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر ګیلو مانو وروسته د دواړو کاندیدانو لخوا چې اوس د ملي وحدت په حکومت کې یو ولسمشر او بل اجرایي رئیس دی د سیاسي جوړجاړي یو مهمه برخه وه. دغه کمیسیون چې څو میاشتې مخکې د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې جوړ شو، شاه سلطان عاکفي مشر او صدیق الله توحیدي مرستیال وټاکل شو، کوم چې اوس پرې انتقاد دی چې د خپلو دندو او په فرمان کې د راوړل شویو موادو خلاف څرګندونه کوي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی هیڅ کار د کمیسیون د صلاحیتونو خلاف نه دی کړی.
هیڅ کار ما در مغایرت با صلاحیت های این کمیسیون نیست.
زمونگ هیچ کار در کمیسیون در صلاحیتون خلاف نده. هغه څه چې دوی وای هڅه کوي چې دا شنو خی چې دوی شتون له هم قانوني ده. په داس حال کې چې کله د غوراوی کمیټه جوړ شي د غوښتونکو او نوماندانو لیست په ولسمشر ته ولیږي او دوی فرمان لمخه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او تنستر چارواکي انتخاب کړي.
کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښې طرحې جوړې شي او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون په مشرتابه کې اړین او پر ځای بدلونونه راوستل شي، نو د دې هیواد خلک به بیا ځلي د هغو ګیلو مانو او انتخاباتي کړکیچونو شاهد نه وي کوم چې په تیره کې تجربه کړي دي.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سلګونه بهرني وسلوال مخالفان د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. دغه کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شکمنو کسانو په خپل په خلکو کې داسې اوازې ګډې کړي چې ګواکې ډېر ژر دا ولایت نیسي. د سفیولا ستانګزی راپور واوري.
که هم په وروستیو څو میاشتو کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بېسارې جګړې وکړې. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې سلګونه بهرني مخالف وسلوال ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وویل چې دا کسان هڅه کوي د خلکو ترمنځ وېره خپره کړي او د ځینو سیمو امنیت ګډوډ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه او په میدان وردګو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
ور هغه لیدل ته ورغلم. موږ افغانستان ورانې یو د افغانستان کې ارمیره نه شي ټول اوازه ګټه کې د میدان شار نیسو خلک تشویش کې کې ټول داسې بابل ورځ د یوغانانو خاطر اغلم پر ملا کاکا فاته چې لاړم چې ګورم درې څلور سوه نفر ولاړو چې ومې کته ټول د اوږدو ویښتنو پکولونه په سر وو. د ابرګې د هغه درویشي په غاړه کې د ملي اردو نظامي د ابرګ پښتو وایي څوک اردو وایي څوک ولاکه په خبره هم پوهېږي چې څه رقم هغه ده.
خو د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې اړه یې له خپلو خلکو نه ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. د شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي رډیو ته وویل چې ډیر خلک په میدان وردګو کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو له موجودیت اندېښمن دي.
دا خلک تشویش لدی نقطې نه لري چې رښتیا هم پردي کسان هیڅوک هم هویتونه لري دوی ته کار نه چی ګواښ مخې ته راوړي چې دغه پردیو خلکو هویت معلوم نه ده. کلرو پرتو سیمه اصلا مرکز ته نږدې داسې شی نه دي تر څو ولې په ولسوالیو کې موږ د دې شهیدان روزمره موږ چا سره لیدنه نه کوو. د دې نقطې نه خپل تشویش او نگرانی ښي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز له خونړۍ پېښې وروسته د جګړې په ډګر کې د بهرنیو مخالفو وسلوالو د جسدونو پاتې کېدلو دا ثابته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو لخوا تمویل او دلته جګړو ته استول کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګ ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د رواني جګړې له لارې د خلکو ترمنځ د ویرې د خپرولو لټه کوي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو مرستیال جنرال حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل:
تبلیغ دغه هیڅ باقی نه مونده.
هغه ته تبلیغ پرته بل هیڅ هم نه دی پاتې. د کندوز له سقوط وروسته هغه کله چې په میمنی حمله وکړه، په غزنی حمله وکړه، هغه ته رواني جګړه پرته بل هیڅ نه دی پاتې. موږ د میدان وردګ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یې کلک ملاتړ کوي، او دا خبره موږ له خپل جزوتام سره چې په میدان وردګ کې ده هم شریکو.
جزوتام مو کې در میدان کې ده زموږ شریک اوسه.
د افغانستان ولسی جرګه او یو شمیر افغان کارپوهان د میدان وردګ ولایت ستراتیژیک موقعیت ته په کتو وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت زیاتېدل به د پلازمینې امنیت هم وګواښوي. دوی وایي چې افغان امنیتي ادارې باید د کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو له جګړو په عبرت اخیستلو سره په نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره مخکې له مخکې اقدام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه وزارت کې یو شمېر نوي ټاکنې شوې دي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري وایي داګ مارنی به د هیواد په کچه د امنیت پر ټینګښت اغیز وکړي. له شغلي وزیري سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د دغو ګمارونو په اړه معلومات غوښتي.
موږ په دفاع وزارت کې د افسرانو ذاتی قانون لرو. په هغه قانون کې د افسرانو د تقاعد ترفیع مقرریو او د حقوقو مبارکې ټول قوانین شته دي او ټول الته وزه شوی دي. یو افسر چې څومره وخت په یو رتبه کې تیری بیا هغه باید ترفیع وکي یا سن کوم وخت رسیږي هغه باید تقاوت وکي. نو په ما اساس باندې دفاع په وزارت کې په ډیر شمیر جنرالان تقاوت شوی و، ځایونه خالی و. نو د هغه په اساس باندې دفاع وزارت تصمیم ونیو چې هغه بستونه چې خالی بي هغه ډکی او ځنې چې ضرور و سره تغییر او تبديل کی.
جنرال صاحب وايي مرستيالان هم پکې شامل دي د دفاع وزارت.
مرستيالان د دفاع وزارت مرستيالان دي، دی هغه مرستيالان دي. مثلا یو مرستيال د وزیر دفاع چې په د احتیاط او د نیروګانو مرستيال دي هغه پکې شامل دي چې هغه ته انشوي دي. چې افضل امان دی هغه مخکې د اپراسیون د ایسو اوس د دفاع وزیر مرستیال په نیروهای احتیاط کې. او نور مرستیالان که تاسو اوریدلی وي هغوی د دفاع وزیر د معاونینو مرستیالان دي.
جنرال صاحب، یو انتقاد په افغان حکومت دا دی چې په ګمارنو کې تر ډیره فرمایشونه یا خپل سری کارونه کېږي. څنګه دا ګمارنې څنګه وسوي؟ ما ستاسو د اصول له مخې او که له دې باندې څخه یا د جمهور ریاست څخه هم پکې لاسوهنه شي وو؟
ګوره، راز دی چې په هیڅ شی هم د اشتباه هم خالي نه وي او د خلکو د انتقادونو هم خالي نه وي. نه دلته هم تر ډیره حده کوښښ شوی دی چې حق حقدار ته ورسیږي او هر څوک خپل مسلک سره او د خپل حقوقو په نظر کې نیولو سره هغه تعین شي. خو زه تاسو ته ویلی شم چې دا امکان نه لري چې سل په سلو کې ټول خوشحاله وي او سل په سلو کې ټول حقوق ټولو ته ورسیږي. تر ډېره حده پورې په دې کې ټول اصول مراد شوي دي او قانون د ذاتی افسرانو کې څه شی دی هغې ته په کتو سره تعینات شوي.
بله ډېره مننه جنرال صاحب. وروستۍ پوښتنه مې ورسره کوله جنرال صاحب، دا تعیناتو داسې حل کېږي چې د افغانستان له اکثره ولایتونو څخه تاسو هم حتمن شاهدان چې د ناامنیو راپورونه راځي، څه تدابیر لرئ د دغو ناامنیو د کنټرول لپاره؟ آیا نوي عملیات په نظر کې نیول شوي او که پخواني عملیات به ادامه پیدا کوي؟
ګوره داسې ده چې دا بسونه چې خالي و د دوی ډکول په کار و، ځکه چې په افغانستان کې په رښتیا باندې جګړه ده، په ډېرو ولایتونو کې منحوسه جګړه، تپل شوې جګړه. نو په هماغه اساس باندې زموږ پلانونه په دفاع وزارت کې د دې لپاره دي چې ټول پلان شوي عملیات پلانوو او په ولایتو کې عملیات کوو.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري و چې په دفاع وزارت کې د نویو ګمارونو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون د سختدریزو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېده. د بې پولي ډاکټرانو اداره په دې روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز شار کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وویشتل سو چې پکې 22 کسان وژل سول او ګڼ شمیر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حملې پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړي. شاغلی ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی وو. شاغلی ستانکزی وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځینې کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډیر محتاط وو. خو کله چې د روغتون پر یو دیوال د طالب بیرغ اوچت سو، موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ شاغل ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره ویل، زوایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کاریده چې هلته یې جګړه کوله، کدا طالبان وو او که ایسای، هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړه او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمیر اوسېدونکو ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښه له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په درېمه نیټه د بې پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبارد شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د
په کندوز ښار کې څوارلس ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالی تاوانونه اړولې دي. د ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومت غواړي څو دوی ته د ور اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ښار څوارلس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و. خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات، همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندوز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي، چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډیر متضرره شوی دي. دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا 15-16 ورځې کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډیر زیانمند کړل، خلکو ته ډیر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تمه داده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید له دې خلکو سره وشي.
موږ داسې کې له خپل سره دغه جګړه کې لس دکانه قریبا موږ هم سای دکانونه سره ټول دکانونه وسوځیده دا جګړه کې سیده ټول بیچارهګان قرضار او غار مالونه بازارجری اره بازارجری لرله
د خار یو شمیر دکانداران د ترڅنګ چې د خپل وراوخت توانون غوښتن کې دي همدارنګ له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د کندز خار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو په راتلونکي کې خار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي
ټولو زورولي یو ولاګه یا دې جانو پریشو یا هغه جانو پریشو زورولي ټیکاو پارچای کو نور څو غوښتنو مو دغه چار امیر اولي دولت نور څو څو نه غواړو ارامي غواړو
د کندز خار اوسیدونکو وای که څه هم اوس مهال نسبتا امنیت ښه شوی دی خو جګړې خلک ډېر ویرولې دي او لا هم خلک په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي په همدې حال کې د کندز ولایت د سرپرست ویاند عبدالواسع باسل وایي چې د متضرر شوو خلکو همدارنګه د دولتي تاسیساتو د وارد شوو تاوانونو د تثبیت په اړه دوه کمیسیونونه جوړ شوي دي او عملاً یې کار پیل کړی دی هغه وویل دغه کمیسیونونه کور په کور سروې کوي همدارنګه په ښار کې ګرځي څو د جګړې متضرره خلک په ګوته کړي او وروسته مرکزي حکومت ته راپور ورکوي چې له متضررو خلکو سره مرستې وشي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدرو موادو ضد 80% پولیس په جګړو او عملیاتو کې مصروف دي او دې کار د مخدرو موادو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو د نشې موادو په وړاندې مبارزه له ستونزو سره مخ کړې او لامل یې دا دی چې د نشې موادو ضد 80% پولیس د امنیت په ټینګښت کې شکل سوی دی د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي د نشې موادو په وړاندې د پیاوړي ځواک نشټوالي دا مبارزه ستونزمنه کړې ده ښاغلی احمدی د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل د ناامنیو زیاتېدو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو هم پر دې مبارزه خپل اغیز کړی دی
موږ چې په 2001 کال کې 15000 سرتیر لرل 2555 تن لرو هوایي قوامو د لاس ور کړی د کوکنارو د لمنځوړلو ختم د لاس ور کړی دا ځینی نور عملیاتي قتیمو د لاس ور کړی دی په اوسنۍ شرایط کې جنگ دی د نشي مواد سره د مبارزې 80% پولیس په جنگ کې مصرف دي حتی از موږ ځنګړي کتی په خندوز او بغلان کې په جنگ کې مصرف دي
هغه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د تجهیز او پیوړکې دوه غشتنه وکړه او چنګارې وکړ چې د نشي موادو د کښت او قاچاق په وړاندې مبارزې ته باید جدي پاملرنه وسی د نشي موادو سره د مبارزې وزارت موین وای چې په 2015 میلادي کال کې د کوکنار په کښت کې 19% او د نشي موادو په تولید کې 8.5% کموالی راغلی دی د ولسی جرګې په دغه استجوابیه ناسته کې د امی روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروزول چې په نشي موادو د روړ د کسانو د راټولول په برخه کې د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي ښاغلی فیروز زیاته کړه چې په کال کې 45000 په نشه روش کسان د یو سل یو 50 روغتي مرکزونو لخوا تداوي کیږي خو زیاته کړه چې لدغه ډلې 80% بیرته د نشي موادو کارولو ته مخه کوي
دسترسي بسیار آسان به مواد مخدر د افغانستان
په افغانستان کې نشي موادو ته ډیر لاسرسي موجود دی د نشي موادو د ځینو په برخه کې د امو په هوی پروګرامونه ډیر کم دي باید بدیل معاشت رامنځته شي
د هیواد امي روغتي وزارت د معلومات لمخې د مهال 1.5 میلیون کسان د هیروینو په ګډون په بیلابیلو نشي موادو روږدي او 1.5 میلیون نور په نشه د اخته کسانو سره نږدې اړیکې لري
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران د لګول شویو سوداګری بندیزونو د لری کولو لپاره چمتووالی نیسي د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي
د متحده ایالاتو برتانی روسي فرانسې او جرمني استازي نن په ویانا کې غونډه کوي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق د څارلو لپاره یو کمیسیون وټاکي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران د لګول شویو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره چمتووالی نیسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر تایید وروسته پر تهران د لګول شویو بندیزونو د پورته کولو د پروسې لپاره نوی ورځې وخت ټاکل شوی دی خو فرانس پریس خبری آژانس وایي بهرنۍ کمپنۍ به تر هغې پورې د ایران د تیلو له سکتور او بانکي سیستم سره خپلې اړیکې جوړې نه کړي تر څو پورې چې تهران د شوې اټومي موافقې ټول اړخونه عملي کړي نه وي
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې اداره به په راتلونکي ډسمبر میاشت کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خپل وروستی رپورټ برابر کړي. ایران وایي د دې هیواد له تیرو اټومي فعالیتونو څخه د اټومي انرژي د څارنې د ادارې د رپورټ جوړولو چارې به ښایي راتلونکې اونۍ پیل شي. د یو بل خبر له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي دي چې د نتنس له اټومي بټۍ څخه د زرګونو سنترفیوزونو د لرې کولو لپاره د ولسمشر حسن روحاني لارښوونې ته منتظر دی. دا نتنز له اټومي بټۍ څخه د سنترفیوزونو لرې کول چې د یورانیمو د غني کولو لپاره استعمالیږي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې یو مهمه برخه وه. فرانس پریس خبری آژانس وایي کچیرته د ایران او امریکا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر لانجه پای ته ورسیږي نو هیله ده چې واشنگټن او تهران به په نورو برخو کې د خپلو اړیکو د ټینګښت لپاره ګام پورته کړي.
او اوس هم د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله امید مرزبان وړاندې کوي.